یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د اسدی رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د پایدار خارونو په لور نړۍ سیمه ایز ملي کانفرنس ته څرګندونه کوي. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون د ګوښه کړه شوي رئیس تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې احمد شیباری وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له جمهور رئیس سره وکتل. تر 19 کلنو لشومره افغان کرکټ لوبغاړي سبا له پاکستان سره پای لوبه کوي. په اسلام آباد کې پولیسو له یوې بنسټپالې ډلې وغوښتل چې سمدستي خپل اعتراض پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه یو ډول د خدای پامانۍ لیدنه ده، داسې چې لومړی مرستیال به تر دې وروسته ډېر ژر افغانستان ته ستون شي. ښاغلی تینج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیق ډول کله افغانستان ته ځي. تر دې مخکې هم څو ځله داسې ویل شوي وو چې دی به له ترکیې افغانستان ته ولاړ شي. بشیر احمد تینج بیا وویل چې د جنرال عبدالرشید دوستم او رجب طیب اردوغان د لیدنې کتنې پر مهال تر ډیره د کابل او انقرې پر اړیکو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. جنرال دوستم د غوی میاشتې په وروستیو کې ترکیې ته لاړ او ویې ویل چې د صحي معایناتو لپاره تللی دی. د جوجان پخواني ولی احمد اشچی تیر کال دوستم تورن کړ چې د ده د جنسي آزار وضعیت باعث شوی دی. د دوستم دفتر دا تورونه رد کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والي ویان تر دې مخکې ویلي وو چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې د شوېدو له امله 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل
په
منطقه کومک سره خیریاسته سره میاشت د ریاست او نورو خیریه مؤسسو لخوا مرستې استول شوې دي. هیله من یو چې موږ هم له خپل لوري دغه ځای ته مرستې ورسوو. د کونړ د امنیت قومندان زیاته کړه د دې لپاره چې چپه دره لری پرته غرنۍ سیمه ده، نو زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسول یو څه وخت نیسي. د افغانستان تر 19 کلنو لشومره کرکټ لوبغاړي به سبا د آسیایي جام لوبه په فاینل کې له پاکستان سره مخامخ شي. افغان لوبغاړو پرون په نیمه پای لوبه کې نیپال ته ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې مجیب زادران د نیپال شپږ لوبغاړي وسوسول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. افغانستان د دې ټورنمنټ په ترڅ کې چې په مالیزیا کې روان دی په خپل ګروپ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. پاکستانی چارواکو پرون اسلام آباد ته نږدې اسلام پلوه مظاهره چانو ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره خپل اعتراض پای ته ورسوي. د اسلام آباد د پولیسو د کمشنر مرستیال په دې امر کې ویلي دي چې له ټولو امکاناتو به د دې اعتراض د پای ته رسولو لپاره کار واخلي. د پولیسو تر امر یو ورځ مخکې به محکمې د تحریک لبیک یا رسول الله لګوند څخه وغوښتل چې خپل لس ورځنی اعتراض پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو ویاند اعجاز اشرفي رویټرز اژانس ته وویل موږ له دې ځایه چې تحسن مو پکې کړی دی نه لرې کیږو. تحریک لبیک ګوند د هغې لویې لارې پر سر تحسن کړی دی چې اسلام آباد له راولپنډۍ سره تړي. دغه اعتراض کوونکي د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. زاهد حمید له قانون څخه هغه ماده لرې کړې وه چې پکې ویل شوي وو حضرت محمد د خدای آخري نبی دی. د قانون وزیر وروسته بخښنه وغوښته او ویل چې دا د یوه دیني عالم تېروتنه وه چې بیرته سمه شوه. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی پرون وویل تر هغو به دوی له اعتراض لاس وانخلي چې زاهد حمید له وزارت نه ویلر شوی. په بریتانیا کې د ایران سفیر وایي لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایې ملسیسي د یوې معاملې پور خلاص کړي. حمید بیدی نژاد په خپل ټولنیز پاڼه کې لیکلي، ایران ته د دې پیسو د انتقال موضوع په تهران کې د زندانی ایرانی ولاسل بریتانوي خیریه کارکونکو له قضیې سره کوم تړاو نه لري. بریتانیا په اویایمه لسیزه کې له ایران سره د وسلو د یوې معاملې پر سر له شخړې وروسته تهران ته د 520 میلیونه ډالرو انتقال بند کړ، خو ټلګراف ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې بریتانیا په داسې وخت کې چې په تهران کې د نیول شوي ایراني ولاسل خیریه کارکونکو د خلاصون لپاره هڅه کوي، ایران ته د دې پیسو د ورکولو لپاره چمتووالی نیسي. ایران په 2014 میلادي کال کې نازنین زغاری د دې هیواد د مولایي نظام د پرځولو په تور په 15 کاله بند محکوم کړه. د زیمبابوې د حاکم زانو پی اف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغې مسودې خبرې وشوې چې له مخې یې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریږدي او که ټینګار کوي چې نه لرې کیږي نو د هغه د لرې کېدو هڅې به وکړي. رویټرز اژانس د حاکم ګوند د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ګوند له دې پریکړې نه په شا کیږي. دې سرچینې وویل که چېرته موګابي مخالفت کاوه نو د یکشنبې په ورځ به واک ترې واخلي او د سه شنبې په ورځ به یې محکمې ته معرفي کړي. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د زیمبابوې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل حکومت په خپله د شفافو انتخاباتو له لارې انتخاب کړي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنګټن کې د افریقا د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته وویل دی وایي زه پوهیږم چې موږ ټول له نږدې د زیمبابوې پیښې څارو. دا تاسو ټولو ته د اندېښنې دي، دا موږ ټولو ته د اندېښنې وړ دي او موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې ژر تر ژره ملکي حکومت په دې هیواد کې حاکم شي. په زیمبابوې کې پوځ واک په لاس کې اخیستی دی او وایي چې له 93 کلن موګابي سره په خبرو دی چې له جمهوري ریاسته لاس واخلي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د پایدارو خارونو په لور د افغانستان څلورم ملي کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. ولسمشر د کانفرنس ته څرګندونې وکړې. په دې اړه په همدې خبرونه کې درسره جزئیات شریکو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړل شوي رئیس تشه به د دوی په کارونو کې خنډ رامنځته نه کړي.
اوس حالات کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعضو حالاتو کې کمیسون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کیږي، وم رایې ته ضرورت پیدا کیږي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسئلو کې اوري چې په مسکو کې د امریکا سفیر پرون د ازادي راډیو او امریکا غک له دفترونو کتنه وکړه او د مطبوعاتو په اړه د روسیې د نوي قوانینو په باب اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د پایدارو ښارونو په لور د څلورم ملي ښاري کانفرنس ګډونوالو ته وینا وکړه. د دې کانفرنس او د ولسمشر د وینا د مهمو برخو په اړه همداسې به زموږ همکاره ناجیه ساپۍ را سره د کابل له سټوډیو څخه ده. ناجیه، ولسمشر څرګندونې څه وې او که د دې کانفرنس په اړه هم اوریدونکو سره لږ معلومات شریک کړئ.
ډیره مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د بنسټیزو ښارونو په لور د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیستو غونډه کې تر ډیره د وارداتو په لور بیلانس انتقادونه وکړل او ویل چې دا د هیواد راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر دی او باید دغه بیلانس راټیټ شي. دلته به د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه وورو.
از دو میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم، از یک میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزهای دیگه ایجاد میکنیم. یکی از این ضرور نیست که از خارج بیاید برادر و خواهر. 25% ترجیح براتون تعهد کردیم شما سرمایه گذاری کنین در هر پروژه ملی، در هر قرارداد ملی اول یک براتون داده باشه.
خغلی غنی همدارنګ ټینګار وکړ چې اوسنۍ وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی او باید اساسي بدلونونه په دې برخه کې راشي.
ساختمانهای دولتی هم اعمار شوند، کیفیت باید بالا شود، قیمت باید پایین. وضعیت فعلی قابل قبول من است، قابل قبول مردم است. چطور است که در ممالک همجوار ما یک کیلومتر از بهترین سرک با 250,000 میشه، ما سرک درجه دوم با 500,000 میسازیم و سرک درجه اول قیمت شد.
بله، په دغه څلورم ملي کانفرنس کې تر ټولو مهم بحث د علمي محورونو بحث دی چې په ځنګړي ډول د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو پر وړاندې د چیلنجونو د لری کولو لپاره پر نویو لارو چارو بحث کیږي. همدارنګه د دوامدار پراختیا، چاپیریال، هوا پیژندنې، اقلیم د بدلون، د زلزلو د زیان، د ساختماني ټکنالوژۍ او ساختماني موادو په اړه هم بحثونه کیږي. البته دا درې ورځنی کانفرنس به تر دوشنبه پورې دوام وکړي. د یادونه ورته چې افغان ولسمشر تر دې وړاندې په دریم ملي خاري کانفرنس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غصبینو پر نیولو هم ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت به د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري او تر اوسه 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غصبینو راګرځول شوې ده. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، ناجیه ساپۍ و چې په کابل کې د افغانستان د ملي کانفرنس چې د پایدارو ښارونو پر لور تر عنوان لاندې جوړ شوی دی او تر دوشنبه دوام کوي. د دې کانفرنس او د کانفرنس ته نن د ولسمشر غنی د وینا مهمه برخه در سره شریک کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال کچیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړل شوي مشر تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمشنرې ملیحه حسن د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوس مهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست په توګه کار کوي. خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وسنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیر چهارشنبه پر ورځ له خپلې دندې ګوښه کړ. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړي. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې د نوموړي کمیسیون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. هغه لی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځند نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستۍ
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنی کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنری ملیحه حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د 14 او 15 ماده لمخې ل خپل دندې ګوښه کړل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وسنټوي. د دغه موسسه رئیس یوسف رشید
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رایت ضرورت پیدا کېږي چې هغه باید رئیس وي. ولې که دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر مورد کې خپلې پرېکړې وځنډوي. نو زه ضرورت باید دغه حالات خاتم پیدا شي.
ښاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د ته سپارلې د ښاغلي احمدزي پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمن د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ او اوس هم له واصل وصال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استاد مارکوس پورزل وای ترکمنستان د سیمې د هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي همکاري او پراختیا او پیاوړتیا کې مهم رول لوبول شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې چې تیر ورځ پور شوی پکې راغلی، ښاغلی پورزل په اشخاباد کې د وزارت په کچه په خپل لیدنه کې د ترکمنستان د هغو فعالیتونو ستاینه کړې چې هدف یې د ریکا ووم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته ده. د دغه بیان لمخې ښاغلی پورزل د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د لاجوردو لار چې تړونې د پنځشنبه پورې د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د افغانستان، آذربایجان، ګرجستان، ترکمنستان او ترکیې ترمنځ لاستیک شو ډېره مهمه او ګټوره بللې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو فنون مرستیال خانجان الکوزي په هند کې د پرګټي میدان نړیوال نندرتون پر مهال له هندي چارواکو او سوداګرو سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو همکارۍ او پراختیا او ورته نورو ګډو نندرتونو پر جوړولو ټینګار کړی. دغه خونو ویان سیم الدین پسرلی د شنبه پورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی الکوزي په دغه لیدنه کې د افغان سوداګرو وړاندې د پروتو ستونزو په هواري او د ګډ هوایي دالیز د فعالیتونو د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د ښاغلي پسرلی د معلوماتو لمخې د پراګټي میدان په ودرشم نړیوال نندرتون کې د شلو هیوادونو سوداګرو پنګوالو خپل توکي نندارې ته ښیي چې افغانستان هم پکې شامل ده. د په خبره په دغه نندرتون کې افغانستان اتیا غرفې لري چې پکې د افغانستان وچې میوې، زعفران، غالۍ، د مرمرو ډبرې، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ښودل شوي او د کابل ښار په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنۍ توکو به په دې ډول دی: یو 50 کیلوي بورې وړه 1190 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1090 افغانۍ، یو 25 کیلوي بورې آلا وریجې 2100 افغانۍ، یو منبوره 210 افغانۍ، یو من وطنی لوبیا 130 افغانۍ، یو من وطنی نخود 150 افغانۍ، د غراز یو کیلو غاز 350 افغانۍ، یو لیتر پټرول 1500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ 15 پټه پولا، یو یورو 80 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پولا، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. پاکستانی چارواکو پرون شاوخوا 15000 هغو سخت دریزو مسلمانانو ته چې اسلام آباد ته نږدې راټول شوي دي خبرداری ورکړ چې په څو ساعتونو کې د سیمه خوشې کړي. خو د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې دوی به اعتراض پای ته ونه رسوي. دا اعتراض کوونکي د کومې سختري زیدلې غړې دي او چیرته راټول شوي دي پم دې اړه د بحث لپاره زموږ همکار اجمل اندا سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، دا موضوع تاسو تعقیب کړی ده، دا کسان چیرته راټول شوي دي؟
دا کسان اصلا د اسلام آباد او راولپنډۍ چې دوه خوا په خوا ښارونه دي، د دوی ترمنځ د وسلوونکي لویې لارې پر یو څلور لارې کې راټول شوي او دا لاره یې تړلې ده. د تیرو لسو ورځو راهیسې د اسلام آباد او پنډۍ ترمنځ لاره تړل شوې ده او خلک له بېلابېلو ستونزو سره په دغه دوو ښارونو کې مخ دي. اصلا دا اعتراض کوونکي د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. وایي چې دی وزیر له یوې قانوني طرحې څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم لرې کړی، خو زاهد حمید بخښنه غوښتې ده او یوه طرحه چې خپره شوې وه هغه یې کې تېروتنه بللې او ویلي دي چې دا تېروتنه بیرته سمه شوې ده.
حکومت دوی ته څه خبرداری ورکړی دی او د اعتراض کوونکو عکس العمل د دې خبرداری پر وړاندې څه دی؟
پولیسو پرون په یو حکم کې چې خپورې که وی ویل چې سمدستي د اعتراض کوونکي دغه اعتراض چې دوی غیر قانوني اعتراض بللی دی پای ته ورسوي. همدارنګه د پاکستان د اسلام آباد ښار کمیشنر هم دوی ته خبرداری ورکړی پرون چې دغه اعتراض د مخکې له دې نه چې ځپونکي اقدامات پر ضد ترسره شي پای ته ورسوي. تر دې مخکې د پاکستان محکمې یوه ورځ مخکې حکم کړی و چې د تحریکی لبیک یا رسول الله د ګوند لخوا دغه لس ورځنی اعتراض چې دی دا غیر قانوني دی او د اسلام آباد او د راولپنډۍ د خلکو ژوند دی له ستونزو سره مخ کړی دی، نو باید چې پای ته ورسیږي. خو د تحریکی لبیک یا رسول الله ګوند یو ویاند اعجاز اشرفي ویلي دي چې دوی به اعتراض پای ته ونه رسوي. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی اعتراض به دوام وکړي. د حکومت یو چارواکي خالد عباسي ویلي وروسته له دې نه چې پرون دې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ، د نورو اسلامي ډلو اعتراض کوونکي هم ورسره یوځای شوي او د دې په ځای چې د اعتراض کوونکو شمیر کم شي نو شمیر زیات شوی. اوس به کتای شي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ چارواکي د دغه اعتراض د پای ته رسولو لپاره څه کوي، خو تر دې مخکې عموما دا ډول اعتراضونه په اسلام آباد او پنډۍ کې په شخو شولانګو او لانجو بدل شي.
ډېره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې لخوا د اعتراض او د هغې پر وړاندې د حکومت د خبرداري په باب مولا اجمل انس خبرېدل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د لویدیځو رسنیو په اړه د روسیې نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جان هانسمن د اندېښنه پرون په مسکو کې د آزادې اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړه. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې یا دوما تیره اونۍ د یو نوي قانون په تصویبولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هانسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هانسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې تیره اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل، دی وایي زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او ډیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلي هانسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غک فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسي څنګه د بشکک تاتار څنګه او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ په مختلفو څنګه کې په روسي ژبه خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداريو لیکونه واستول. کچا هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی ګواښ نه و. خو روسي مقامات وایي د نوي قانون لمخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د انتخاباتو د موضوع او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ګوښه کولو اړوند یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون مشر د ارګ له لوري له دندې لرې کړای شو، خو د ارګ ویان چې د ده د لرې کولو په اړه کوم وضاحت وکړ هغه د نجیب الله احمدزی تر لرې کولو هم مسخره خبره وه. په سرمقاله کې راغلي شاه حسین مرتضوي په دې اړه ویلي چې د کمیسیون مشر د کمیسیون د غړو لخوا له دندې لرې شوی دی. سرمقاله لیکونکي حکومت له عجایبو ډک بللی او لیکلي چې د یو مهم کمیسیون عام غړي خپل رئیس نه یوازې له ریاسته بلکې د کمیسیون له غړیتوبه هم لری کوي. په سرمقاله کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ګوښه کړل شوي رئیس نجیب الله احمدزی څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي غیر قانوني او ناروا غوښتنې ترې کېدلې چې د نه دي منلې، خو د کمیسیون نورو غړیو هغه منلې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ناروا او غیر قانوني غوښتنو تفصیل به وروسته خامخا معلوم شي، خو په خبره که حکومت د ښاغلي احمدزی خوله په کوم بل امتیاز ونه تړي. سرخط پلواک ورځپاڼې هم موضوع ته په اشاره سره په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرخط لیکي د افغانستان خلکو تل په خپلو غوښتنو او مرکو کې په دغه هیواد کې سوله خپل ارمان ګڼلی دی، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس د انتخاباتو په اړه د ارګ او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه خپرو شویو خبرونو ته په کتو داسې ښکاري چې د انتخاباتو ترسره کېدل به هم د دغه هیواد خلکو ته په یو ارمان بدل شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنې هم مطرح کړې دي، آیا انتخابات به ترسره شي او خلک له دولت او کمیسیون نه څه تمه لرلی شي؟ په سرمقاله کې د انتخابات په وړاندې ټولو پرتو ستونزو او د جوړېدو نېټې ته یې کم وخته په پام سره راغلي. که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه کړای شي چې په پاتې دغه موده کې خپل فعالیتونه منظم کړي، د جمهوري ریاست انتخابات هم را روان دي او د دواړو انتخاباتو یو ځای ترسره کېدل به ډېر ستونزمن وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په سر کې په څو کرخو کې د نجیب الله احمدزی پر ځای د بل کس د معرفي کېدو په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اړه لیکلي دي. هیواد د حکم له متن راخیستي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د نجیب الله احمدزی د ګوښه کولو په اړوند لارښوونه کیږي چې اړوند بنسټونه دي د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود بس کې د ټاکلو لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری نن فرانسې ته ورسېد. د سعودي عربستان کې او د لبنان تلویزیون د الحریری تصویرونه خبره کړل چې په پاریس کې له موټره کوش شو، خو له خبریالانو سره خبرې ونه کړې. د لبنان له صدر اعظم سره د میرمن لورا الاعظم یو ځای ده، خو د دریو بچیانو کې یو هم فرانسې په دې سفر کې ورسره ملګري نه دي. له ټاکل شوی جدول سره سم به حریری نن وروسته د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون سره خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر غواړي چې د لبنان د لانجې په هواري کې منځګړتوب وکړي. په لبنان کې د الحریري او د ایران پلوه حزب الله ګوند ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زیات شوي دي. سعد الحریري د نومبر په څلورمه یعنی نږدې دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له صدارت استعفا کړې ده. کله چې ده دا اعلان کوو د په سعودي عربستان کې وو او څرګنده کړه چې د یو شمېر سیاسي اختلافاتو له امله استعفا کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل عون د الحریري استعفا رد کړه او سعودي عربستان یې ملامت کړی دی چې د استعفا ته هڅولی دی. سعد الحریري مخکې تر دې چې نن له سعودي عربستان څخه فرانسې ته روان شي هغه اوازې رد کړې چې دی په سعودي عربستان کې د یو توقیف شوي په څیر اوسېده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام او ریخ اوس له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
تمدا چې نن د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هالیفاکس په نوم نړیوال کانفرنس په کاناډا کې د وینا پر مهال له افغانستان نه د باندې د تراګرو د پناځایونو د لمنځوړلو پر موضوع ټینګار وکړي. د افغانستان تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړي به سبا د آسیایي جام لوبه په فاینل کې له پاکستان سره مخامخ شي. په کابل کې نن د پایدار خارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي خاري کانفرنس پیلېږي. د دې کانفرنس پرانستون کې غونډه پارک کې جوړیږي او ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا کوي. د زیمبابوې د حاکم زانو پی ایف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه او په دې غونډه کې پر هغه مسوې د خبرې وکړې چې له مخې ولسمشر رابرټ موګابي حکومت پرېږدي او کټینګار کوي چې نه لري کېږي نو دا غد لري کېدو هڅې وکړي. پاکستانی چارواکو پرون اسلام آباد ته نږدې اسلام پلوه مظاهره چیانو ته خبرداری ورکړ چې زر تر زر خپل اعتراض پای ته ورسوي. او په کاسو کې به محکمې پرون د دې هیواد پر پارلمان د تیر میلادي کال د برید په قضیه کې د اپوزیسیون څلور غړي په بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله حنانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړکیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت دریش پته او د تریاکو کچه واتیا سلنه ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسې پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک یې وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 2 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاګ په تور 15 کسان نیولې. د هلمند والی ویان عمر ځواک د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزو پولیسو 2 کیلوګرام نشئی مواد چې 4.95 کیلوګرام خاشخاش، 230 کیلوګرام تریاک او 9 کیلوګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولې. پولیسو په دې تړاو 15 کسان له دوه کلاشنکوفونو سره هم نیولې. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاګ مخنی ولیده. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاچاګونکو غوښتل چې 400 کیلوګرام چرس د لوګر څخه غزنی ته کاچاګ کړي چې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای کولو پر مهال امنیتی کارکونکو په پولي عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان لخوا د مرکز جوړی سیمه کې 400 کیلوګرام چرس د وختل د خروار او ترخ ولسوالۍ د لارې غزنی ولایت ته انتقال کړي په ونیول.
د یادونه وړ ده چې 13 میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلوګرام چرس چې پر اوخانو بارو په دې سیمه کې نیولې ول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د خرڅلا په تور نیولي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یې یو تن هم نیولی دی. په یوه بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکوونکو له یو دوکان څخه 15 کیلوګرامه تاریاک او یو شپېته نشه یي ګولۍ هم نیولې دي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې امریت بیلابیل ډولونه نشه یي مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور یې 4 کسان هم نیولې دي.
تېره اونۍ هم د کندوز پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې قاچاقونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خپرونه کې مو ستاسې لپاره دا مطلب چمتو کړي. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 3 او د محصولاتو یعنې تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خپرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو این او ډی سی د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 3% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورنۍ لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د دې هیواد په 328,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
د دې سروې پر بنسټ په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. دا راپور ښیي چې 90% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان دیار لس ولایتونه د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی و خو د سا کال سروې ښیي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر لسو ته راټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې د راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروې کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې مخدره موادو ستونزه اوس په یوه نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د لمینځ وړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډېره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورني او بهرني لاملونه دي چې په افغانستان افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه ډېره کړې. په ورته وخت کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کېدونکي پیسې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې له هېواده بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نور هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug.
دی برخی تا ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي. افغان حکومت باید د خپل ادارو په تیر بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایی مرکز ظرفیتونه لوړ کړي، او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کېږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدرو موادو له لارې ډیری ترلاسه شوي پیسې افغانستان ته نه، بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د ادارې معین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2333 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشئی موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پردې سو چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له دومره ډېرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډېروالی راغلی دی؟
کومکونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزدار مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي، د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کېږي. او دویم مسله دا ده چې جنګ خپله د مواد مخدر زېږنده ده، د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ، دا زماره نظر ډېر مشکلې چې کامیاب شي. او دوه مسله دا ده چې په دې لس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیان یا پالیسیان یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلی وي، دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
اوس هم دغه ثابته شوه چې په یوازې توګه د مواد مخدر معاینت وزارت داخله کې په دې قادر ده. هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت ته ډېره غټه دنیا د هغې په شا ولاړه ده، په هغې کې د خلکو ګټې دي. نو د دې لپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضرور دي. ټول قوتونه دي، هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلي دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هلته تریاکو سره یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پورې چې دغه مبارزه نور هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځه یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زور له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشئی موادو سره د مبارزې د 15 کلن ملي پلان له مخې د حج او اوقاف وزارت مسؤلیت لري چې د نشئی موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
الله اکبر.
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دي.
د جمعتونو او تکی خانو له منبرونو څخه د نشي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جمعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلی چې د جمعې د لمانځه لپاره بېلابېلو جمعتونو ته ځي.
د رحیم رحمی ما د کارتنا اوسیدون کې زه اکثر د جمعه منځ د پاره د سید المرسلین جماعت ته زما په یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه خبر وانه وردا چې مواد مخدر افیون تاریاک شیشه نور شنو د حرام دي د دین واقص دغه دي.
مون محمد خالد ده زه سید د خپل کلی جماعت تللی ما د دمر وخت سمو موږ کړی د نشي تو کو پکړو امامون اس نه دی ویلو نو مولود دي په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت هم.
زه نجیب الله يم د وردګو د جامع جماعت زبنګ مولا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثر وخت سره دي چې د شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر 400 باید دغه پاره هم خبرې وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې 2 ځله د خپلو رسمي جماعتونو ملا امامانو ته د نشي موادو په اړه د خطبې موضوع ورکوي. آیا ملا امامانو په دې برخه کې خپل دینی مسؤلیت پوره ادا کړی دی؟ په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتي محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبې لپاره یوازې یو موضوع ورکوي.
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره موادو ورځوي دا غي ورځ نه لکه وړاندې دی یو خطبه را لیږي د افغانستان او د مملکت د پاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو دا خطبه ډیره کمه ده. د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لیږل او یو ځلې په نشي موادو باندې خبره کول نو د موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دي.
د شیخ عبدالقادر جیلانی جامع جماعت ملا امام قاری نورالدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه بی خبری خي.
تقریبا 9 کاله کې زه د منطقه کې امامت کوم. په دې 9 کاله کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجمشي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکړو. د مواد مخدره په حق له خبرې کېدې جمعې د خطبې نه علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا له اوس پورې د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د هغه کتاب نه خلق ته د موضوعات و ارایه کو چې دغه نقصانات لري.
د حج او اوقاف وزارت مسؤلیت درلود چې د جمعتونو د خطبو د نصاب کتاب 2 کاله مخکې لا چاپ کړی وای، خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی. د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی، خو په دې کتاب کې له 3 شپېته موضوعاتو څخه یوازې یوه موضوع نشي موادو ته ځانګړې شوې ده. د دې وزارت میاشتنۍ مجلې پیام حق په 1993 کال کې د نشي موادو په اړه یوه لیکنه هم نه ده خپره شوې، خو د دې مجلې په 1995 کال کې یوازې 2 لیکنې خپرې شوې دي. دا وزارت ځانګړې ویبپاڼه هم لري چې په 1995 کال کې یوازې یوه لیکنه خپره کړې او په روان لمریز کال کې د ملي یووالي ونې په اړه د 4 ناستو راپورونه او یوه وړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټولول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج او اوقاف مشخصه دنده ده. موږ توقع دای چې کم لکه په میاشت کې یو جمعه خو چې دا موضوع ډیر غټه ده، بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبري وشي. دغه متر اوس پورې نه دی لیدلی، کتاب متر اوس نه دی لیدلی خاص کتاب چاپ شوی. نو دغه لحاظ وایلی سم چې هغه موږ زموږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق دغه تګلارې مطابق څومره چې ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څېړو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې، خو هغه له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي.
ما سال 2 بار 3 بار طبق نیاز
موږ په کال کې 2-3 ځله خطبې ترتیبو او ملا امامانو ته یې لیږو. علما نه یوازې د جمعې په لمنځونو کې بلکې په ځینو ناستو کې هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی. موږ په ناحیو او ولسوالیو کې شوراګانې لرو، ټول په دې اړه غونډې لري. علما تر بل هر چا دا مسؤلیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې د دینی عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. عام خلک په دې باور دي چې که عالمان په ګډه لپاره د جمعتونو او نورو دینی مرکزونو لپاره د نشې موادو د کښت استعمال تولید او قاچاق پر خلاف یو پیوړی غږ پورته کړي نو ډیر ژر به افغانستان څخه د نشې موادو لمنه ورټول شي، خو تر دې مهاله دا غږ ډیر کمزوری اوریدل کیږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدي کړی دی. د تیر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده دا به په خپله د پرویز له خولې واورو.
نوم یې پرویز دی، د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی. ترور ته مې هغې شیشه وهله، هغې سره مې شیشه شروع کړول، بیا یو بل تر ځای هغه باندې سګرټ کې پوډر وویل. نو بس بال هغې ورو ورو دیر نشې ته را روږدې شو. یو څو ورځې مې ورڅنګه ورغلم، بیا ما ته کړی چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چې راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله واله راوړو. لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي یو چې د خلکو خېله خنده او د جامع خېله خنده تودلې مې چې اوس کل دې سره بیا چې منسکل وجود به مې درد کوو په یو جدی باندې پوهېدم. مسغه نه راکوله، د ډېر جګر خونې نه په چل سره واوړېدم. اوس هم را یادېږي چې ورکره لاړ شم، اوسه پورې ناسته ده راته. په دې د متحده ایالات کښې ما ته ویلی چې نشه نه خوشې کېده، به بل چا سره واده کړم. وی خدای به مې بیا وطن ته راولي نګاره، یا کل زه به سبا راځما، یا په بلتانه کې د سوځېږم بې انګاره، لوړ راځما او بیا راځما. شپاړس کاله ما چرس ویل چې له کومې ورځې نه دې مواد مخدرو ته روږدي شو. ټوله جامع راباندې خبره وه چې معتاد دی. چا د سړي په نظر نه کتل موږ ته. تقریبا یوولس نیم کاله کېږي چې په پوډرو پسې راوړېدلی وم. په چا به مې کار و غرض نه ساتو، تنهایي به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکې نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ کې هم نه وم. کور او زندګي هر څه رانه پاتې کړه، څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کوه زه اکثره وخت پاکستان ته وتلم. د شپې د خوانه به مصری وانی کول، هلته به مصری ساتو. د ورځې به چې شو سار کښې به مې نشه وکړه، ځان به موژ اوده به شو، مازدیګر به راجګ شو. یو ورځ کور کښې وم، په دې ورځ نه مواد راسره نه پیسې وې، بس کور کښې مې چای ته چی ونه ویل. همداسې غلی ووتم چې خار پله ولاړم، دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړو، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېدو، ولې د هلکانو وویل تا ته پیسې واخیستې. یو ورځ داسې روان وم، خار کښې پیسې راسره نه وې. یو ځای کښې مې یو جوړ بوټان پټ کړم، ونیولم. بس وارو گزارې وکړو راباندې، دوه درې وارې ووایلم. او بل ورته کړې وای دا پوډرې د محتاط د خوشې کسې کې چې ما بس وړي. ما ته یو افسوس شاندې ودرېدو، ما له چې هر څه وې خوشې دا د محتاط او د پوډرې نوم در پورې نه مې ډېر وخت. دغه څو ورځې مخکې کور کښې راسره جنګ وکړو، مور مې جامې راته ورته ولې وای زه وای چې کومې خوازې لاړ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره مو یوه په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خوارۍ او مزدورۍ لپاره یوه ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کاریګر پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې، دا خو پردی خلق دی، مونږ ول خپل پیسې پدې نه قبول لګو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بازار باب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچه یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم داله کارګرانو. ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن موبایل کار نه دی پیل کړی.
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زمو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده، هیڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشایي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل؟ او دا د نشې موادو خبره څنګه یاد کړه؟
ما نه درته ویلی چې زه نقشه لرم، هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې، نو په خوراک او څښاک کې مې نشهیي مواد ورګډول. ځینې نشهیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشهیي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشهیي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشهیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشهیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پارم. خدای مو مل شه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.